سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژۍ برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیروای په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپل شبکې لیکلي ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې 2 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخته په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنۍ استخباراتي ادارو په ځنګل ډول د اسرایلو استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو ادعاوې کړې وې. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې 3 اسرائیلی برمته شوي کسان صحونه په ډزو لګیدلې وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د هم راغلي دي چې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له 4 ورځو راهیسې په کې اسرایلي ځواکونه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. او ټاکل شوې ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلو به د متحده عرب امارات او بنګلدېش تر منځ وشي. د دې لوبې په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب امارات وو د پاکستان لوبډلې ته د 19 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنګلدېش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی وو. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. وړاندې به سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چې علتونه یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د ژمې په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلی لرم، نه بخارۍ، نه چرۍ، نه د خسو کمی لشته د اته د سندلی ایله زه نه لرم چې زه به سندلی کېښودلی شم.
همدارنګه په ختیځ کې نورستان ته به هم مور شو چې هلته ځینې پروژې پلی شوې.
جوړونې او ترمیم او اته د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی.
دا چې د پروژې مشخصا په کومې ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. همنتیا غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان انتونی ګوتریش وایي د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې یو زورو څلور سو څوار لسم نیتی پی خسب چوی دی. غلی گوترش دو ملگور ملتون امنیت شورا تا پخبر راپور که چه تیر روزی خپور کرده ویلی دی چوی دروان دوزر درویشتم میلادی کال دا گس لنمله نیتی دا اکتوبر تر دویشتم پوری دا پی خسب چوی دی چه دا تیر پا پرچلا دو سالان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 60% کموالی راغلی. په راپور کې د غشان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو دریو میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سری نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې د مکوم خبرګون نه دی خودلې، خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وایي چې دا محل په افغانستان کې نسبی امن شته خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتی چارو پو اسحاق اتمر
با وجزی که طالبات اندازه تانستانی حملات
سره لده چه طالبان یو چه توانی دلی چه در نامنه مخوونی سی خوال لا هم در نامنه پیخشتا و مخالفین سانگری خلق منخه کوی ویلی شد چه و نسبی آرامی پر طول حواد که حکمت خو خونده تو بنشت خلق پا ویره کی دو در طالبانو هر چهار واکی چه وواری خلق نیسی چه کنجه کوی زوروی یو پزندان کی یا چوی
مجازات
میکنه. دا په داسې حال کې د چدروان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس د پخواني حکومت د کارکونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بي ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د انجنونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د انجنونو په بخښنې سره د علمي شخصیتونو مخور او دینی عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجنونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د انجنونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه د انجنونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخاورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار کڅام ازادي رادیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده. نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یو جرګه چې په هغه کې مخاور خلک علمي شخصیتونه عالمان دینی عالمان اوسي د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړېدونکي جرګې سره خبرو ته کښېني که نه، او ځواب به یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چارې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشي.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهیله ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1318 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های رغوانی خوزخت وایی د طالبان حکومت د مجرمینو پرزای قربانی میرمنی بندیانوی او د بهیر باید تو درول شید. دغه حرکت دیوی لمی پخبرول سر نن پا بلخ تخار و غزنی که دیاد خوزخت دیوش مرغلو دیت رازونو خبر ورکلی او د تاوتری خواله قربانی شوی خز زندانی کولی غیر قانونی عمل مللی. تفصیل پا دیر پورکی آورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبه های ارغواني خوځښت د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزني په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغواني خوځښت غړې ده په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوی ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړې معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغو راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي و اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غم جندی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم، الون شامریس او سامر اتلالقه سهوان د دوی په ډزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مختره غونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي، په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسله والې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وشل شوی برمته او جسدونه اسرائیل ته لیشتول شوې دي او له معاینات وروسته تایید شوی چې حایم اتوشت کلن وو، اتلالقه 15 کلن وو او شامریز 16 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوشینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یو غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکی او اوریدونکي
وزا په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګه مټال لوسوالۍ کې و د وڅلويخ ملیون افغانۍ په لګښت د څلورشتو پروژو چارې بشپړې شوې دي. په دغو پروژو کې د سرکونو، ویالو، سربندونو جوړول او بیا رغونه شامل وه. تفصیل سیمې په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګه مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلیرشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شوو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې چې په دې پروژو کې 46 د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3048 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستی ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګه مټال ولسوالۍ وسیدونکو امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپاره غرزول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې هغه کې څه کانالونه او څه سرکونه وو. پپړه برګه مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرک او منظم نه سرکونه جوړ شوي دي. دغه نړاوه ټټي پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلو کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګه مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغې کورنۍ یو شمېر وایي چې د لرګیو او سکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمي د تېرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تودخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
میارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالی اوسیدونکو ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغه نشي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمونیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی که گدم اغا هم ده ناچاره لعمله چه ماشمان می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمولو لپاره ده لرگه یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشکاوله چه سندلی هم کگدی.
دا دو کال شو چې امام دا یو چې غدا چې نه سندلې لرم نه بخارای نه چاره نه د خاصو کمای لشته دا ته د سندلې الزنه لرم چې په سندلې کې خودلای شم خپل اوس مریضم بچان می مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخارای یا سندلې د کمې وجنه کنده هیڅ شي غیر له حلال هلی له نور هیڅ هلم نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده او منظمه او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو ورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات او د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکي قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلي او ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مو یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هیڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ له 40,000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلیو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې د اپاړه د طالبان حکومت د سیمې سو چارواکو نظر هم لرو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت وایان نصر احمد الیاس لژمنی سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د تاندې څانګې پروګرام لرو، غو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات تورغنډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژیو برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او شمېر نور طالب چارواکو سره کتلي دي. هغې نن دا خبره پر خپلې شبکې کړې ده او خو ویلي دي چې په دغه کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو او د زده کړو همدارنګه د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه یې خبرې کړې دي. بل پلو طالبانو د اطلاعاتو رسنیو مرکز بیا دن په خپلې شبکې لیکلي چې د ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران د قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو د وخت په اړه باندې څه ویلي دي. او اسرایلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرایلي برنده شوي کسان سهون په ډزو لګیدلي او وژلي دي. د شوټر پرس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجاع په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستند که تا نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستند و تا بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکې وه. وایي کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او ښځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي، د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوم نه یوازې اقتصادي اړخه بلکې روحي او رواني پلوه مې هم سنز نه درلودي. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړې ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرلې یا هر کاری چې لرله، خصوصا په نظامی وظیفو کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خاوندونه یې و هغه مړ شوي و، مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بیچارهګانو وزه سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړې ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بېسرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض مو خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسه حل کا. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دی چې انسان خو یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې ته شوه چې د بل چا حل کا، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده، او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باید دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي، او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني، چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د غنو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګي او به سرپناه ویني، نو دغه د ژغورنې لپاره خای هر ډول کارته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نغواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دی حتی تب زانوازن پر رسیگی وقت چه توب زانوازن که ناغوی هر کار تلاسته چه بی چه در دیر بد اغیزه لری زمانگ پا دیری اسلامی پرهنگ بنه دوی لوال ورزنه آغا خپل خبر بانده کلک پلالی او آغا دوی مشران نمالوم مشران چه زانتا حیبت لاوی آغوی اول تر اخره ویلی چه مانگ خپل خبر نیاو این چم شاعت نزو چه رو دوی وای چه مانگ گویا اسلام تا خدمت کو دوی دی اسلام خلاف او شریعت خلاف کار کی، ځکه یو خزه چې بیکاره سی هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاس اچوي، نو د دې ټول ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د دې ټول افرا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو په ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغه غږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکارۍ او د بیروزګارۍ سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه و. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. همدغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندي پکې ډېر پرمختګونه وکړل، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانی وکړلې، ډاکټرای تر لاسه کړله، اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم. یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ. دی وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبر یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، او وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو نه لرو، نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته. ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته، د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره، مالو ګوري وایي وخت شپ شپ نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس موږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، رادیوګانې هم، یوټیوبونو کې هم، هر ځای کې به نړیوال، به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول، او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل. او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړله، او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و. اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته، چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو، او دغه سلسله دغه لړۍ موږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ، خو دغه خپل هر څه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه، چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو موږ څه ورسره وکړو؟ داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسو باور وکړئ، د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره، هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکي حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده، نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو، یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خود دوام لري، څه باید وسي؟ په خپله دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو سو روپۍ په لاس راوړي او ذهن یې مصروف واوسي تر څو چې د حالت بدلېږي.
سخت ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکېنې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوي، کورسونه جوړ کوي، ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کوي، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکۍ خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکۍ خور راغله موږ نه یې په دغه نه لږ قیمت هم رانیوله. یعنی د سیسو چې بیخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارف څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی یو، خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجارت ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحمیلو چې نه کېږي، هېڅ نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړې، خپلې ستونزې ورته رسولې دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلاله روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلم ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسې غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمینه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول ته را تعینه، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینه، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمینه مساعد کا، داسې فیکټری ورته جوړ کړئ، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شاخ و